اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ستاسو قربایم. هر کله مکوم هله د چې را سره پات شي او د غړې را سره تر خره بور ووري په دې غړې کې تاسو بیل بیل ریپورتونه هم لرو او ونې زی خبرونه هم درته دراورو نو هله د چې را سره پات شي. لومړی د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته د پاکستان سره تجارت کم شوی دی. د لادرکه بلوچستانو د مندل لپاره کارکوونکو تنظیم یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي خلک عدالتونو ته حاضر کړي. په کونړ ولایت کې یو طالب قومندان او درې ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونی چارواکي وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% له تیر کال راهیسې کم شوی. د سوداګرۍ کمیدو لویه وجه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان بانکونو د نړیوالې راکړې ورکړې محدودیت ښودل شوی. د دې خونی مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې عمله د پاکستان سټیټ بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي دي چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یې 8% کم کړي. خو هغه زیاته کړه چې د تجارت بیا بشپړ بحالولو لپاره د دوړو خو چارواکو خبرې کړې دي او هیله لري چې ښه نتیجه به راووزي. د لادرکه بلوچانو د مندل لپاره کارکوونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرسیال مشر ماما قادر بلوچ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په زور غیب کړل شوي کسان دې پیدا کړي. نوموړي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا وړل شوو دې زرګونو کسانو کې چا کوم جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې شي.
مسنگ پرسنز ہر جرم کرے دے ہوئے تو عدالت تراول دا کشنیان کا معشومان کا دا یخ کے دا برف باری کے دا باران کے دوی ناس دے انتظار کہی کہ کل ازما پلا راضی ازما ارو راضی ازما زوئے راضی.
د پاکستان پوز دریز لري چې غیب کړل شوي کسان په زرګونو نه دی او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې خو لا سنټ نه ده منظور شوې. د مری د پیښې په تړه 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته دغه کسان له کاره ګوښه کړل چې د پینډي کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بندو پاتو لزګونو کسانو څخه دوی شي مړه شوي وو. تر هغه وروسته حکومت د چارواکو د غفلت ملمول لپاره یو تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,300 نوي کیسونه مخه ته راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 1,305,800 ته رسیدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,242 دی خو 1.2 میلیونه ته جوړ شوی هم دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون وویل چې که څه هم په ملک کې د کورونا وایرس 15 څپه راغلی خو د کاروبارونو بندولو څه پلان نه لري. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او درې نور کسان وژل شوي دي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله رسنیو ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړې دي او د 4 کسانو پر وژنې سربېره 9 کسان زخمیان هم کړل. د نجیب الله په خبره حمله کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی او تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه په دې اړه فیصله نه وي کړې. بایدن زیاته کړې چې که روس پر اوکراین پوځي عملیات وکړي نو د سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. بایدن د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د جنوري په 19 په یوه هر اړخیزه خبرې غونډه کې زیاته کړه چې نوموړی پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي خو د هغه په وینا فکر کوي چې نوموړی به خامخا یو څه وکړي. بایدن وویل چې پر اوکراین برید به د روس لپاره ویجاړوونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي بشري او سیاسي زیان ولري. روس د اوکراین سرحد سره نږدې په قبضه کړې کرایمیا کې 1,00,000 پوځیان ځای په ځای کړي دي. دې کار غربي هیوادونه خبردار کړي چې مسکو د اوکراین په ضد د نورو نظامي کړنو تیاری نیسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. تاسو راځي ولنی ریپورت را سره واوري. د تیر کال د اگست په نیمه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د واکسن برآمدات کم شوي دي. د دواړو خواوو شریک چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل ښیي. د دې رسمیت نه پیژندنې له امله نړیوالو سره د افغان بانکونو راکړه ورکړه محدوده ده. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی او اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی، نو ځکه هلته پاکستاني مالونه کم ورول کیږي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اور.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لريو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وای چې د پخوا پرتلا د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نو موري ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوی دی.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ ایکسپورت کړیو. ودینم پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دیگا 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ودے کے تقریبا 48% کمی را لو. مون کو غیر دلین دلتا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکونا تسلیم نہ کئی تاسو شپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مون تا فارم ای ور کئی ولیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیٹ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسٹمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړې او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوی دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغه، اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو، خارج ته لاړلې پیسې وغتلې، نزاعتمند نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشی حمید الله فضل خیل مشال لري تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړی ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلا دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیان نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیان نه کیږي، د هغې د وجې نه زمونږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د مندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سنټ کې هم د لادرکه کسانو په موضوع خبرې شوې او له حکومت غوښتل شوې چې د حل لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې چې لا هم سنټ ته د رای اچولو لپاره نه ده وړل شوې. هارون بادشا مو له نور حاله خبروي.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ د جنوری پر اتلسمه یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب دیوا لا درکه خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمیر نورو ورکو کسانو د مندلو په چاره کې ناکامه شوه دي. چیف جسٹس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړیو. مشر قاضی البته د نهه ورځې په اوریدنه کې وویل چې کتر راتلونکي اوریدنې پورې چې د فبروري 14 نیټه ورته ټاکل شوې له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو عناصرو پر ضد کاروایی ونه شوه نو عدالت په د ذمهوارو پر ضد خپله پرېکړه واوروي. بلخوا د جنوری پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کې جو مسنګ پرسنز هم
دیوای د بلوچستان چې کوم لادرکه کسان دي په تیر عبدالحمید زهری دا غلور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورنۍ غړي د بلوچ مسنګ پرسن سازمان په ملتیا د محل د کوټه پرس کلب مخې ته ناستي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچستان سربیره پښتانه هم ورکتي. دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي.
انکو کچھ کرنا چاہیے.
پکامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړل چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی دی د جنوري پر 19 مشال لړیو ته وویل دوی هغه رنګ چې لازم ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی خو ورسته پکې د کورونا او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لګ ډر وراله صدا سيو کو چې په جلسو سو دا وکي مو کچر ثابت نه کو نو هغه ته پکې مولټا جرم یخه ده خو هغه هم د دې ارس باوجود دغه سفر په سنټ کې په ایجنډا نه دراوسته نو په سنټ کې خو د اپوزیشن اکثریت ته کچر په ایجنډا راوسته حکومت ته نو اپوزیشن مته د دې ته ګوري کچر د بل په ګټه او ځکه چې هغه کوم اوریج د چیرې مزاری بل دا وړو پهلا پهلا زمونږ د هیومن رائټس کمیټې نه پاس کړو دا اوس هغه بل پاتې شوی مې نه پخې کیدی بلا چیر کړه.
د 2001 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د ادارې مشر د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. د موړه د احتساب قومي ادارې نائب مشر هم دی. د بلوچستان د کورونا او چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1 ویلی چې د ورکو کسانو د مندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنۍ اوریدنو په پای کې د 200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان های کورټ د پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن د 111 ورکو کسانو مقدمه اوریدلې وي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګري د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنې کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لا درکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس های کورټ اسلام آباد دا ډیر وخت دا ډرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې های کورټ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وي ته عدالت ته راولې لیکن د دې آرډر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلق لپاره دوی ناس دی انتظار کوي کې کله اجماع پلار راضي اجماع ورور راضي اجماع زوی راضي.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لیډو ته ویلو چې د دوی د شمیرو تر مخه له بلوچستانه 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عالم زیب مسید د جنوري پر 19 له مشال لیډو سره په خبرو کې داوا وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي. د اسلام آباد های کورٹ د جنوری 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروری کې په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې زرده دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کله چې په 2001 کال کې په منصره کې هزاره پوهنتون جوړ شو نو د حکومتي پریکړې تر مخه 5% برخه پکې د قبلي ضلعو زده کوونکو ته ورکړل شوې وه. اوس د زده کوونکو وایي چې دغه برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي، خو د پوهنتون چارواکي وایي د قبایلو زده کوونکو ته نه یوازې دغه 5% برخه ورکوي، بلکې پر دې سربیره هم د آزادې سیالۍ لارې دی پوهنتون کې داخله اخیستل شي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په هزاره یونیورسيټي کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 5% مخصوصي کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستان یو زده کوونکي شهریار د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 یو پر امنه لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمیره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 5% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول نو چرنج کم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ تي او فټا کوټا باندې کنه، نو هغه چې ته کم یو لکه ستو فټا سلیکټ لا بس ته بین شو ته صرف فټا باندې اته د ایډیشن ملایږي. فټا 5% کوټا ده، نو زمونږ د فټي سټوډنټ ډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کم د فټي سټوډنټان دي هغه پرسنټیج د مارک ډیر زیات دي، نو هغه د واجه کمپټیشن دومره زیات راغلي دي لکه تر اوسه په بل سمټر کې زمونږ کم وزستان سټوډنټان 15-18 سټوډنټان ایډیشن نو شو هغه خکه بیلانس سټوډنټان وي. سوک د لا ډیپارټمنټ کې، سوک آی ټی ډیپارټمنټ، سوک ایمیلټی دی ډیپارټمنټ ته راغلی وي، نو 70+% نو هغه ته ایډیشن نشو میلاو پدې کې.
په هزاره یونیورسيټي کې د کرمي یو زده کوونکي سبین بیاوي چې په پوهنتون کې د داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نو موري زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلي سلو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 2000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمودې راهیسې بنده شوې ده.
مکه کولک پام کول او ته بالکل نه ملوي چې حکومت چې پی اف فند او موږ ته سکالرشپ ملوي دو انولی 7000 هغه موږ بندې هغه چې پاټه سره کوم ریلیټیو دو پاټه سټوډنټ دو بار کوټه مخ کې وا بالکل په کوټه باندې سپنه ور کول خو اوس نه ملوي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادیې یو مشر داود اپریدی وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلی وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 5% او انجینیرینګ او طبي یونیورسيټیانو کې 2-2% کوټه وي، خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوې دي.
سره دا وا د شیوا چې تاسو لپاره مو مخصوص کوټه درکو، نو د هغه په بنیاد مرته دا وی چې چونکی زمون مردم شماری کم شوې ده، نو موږ د هغه په بنیاد د نن ټایم بیا غواړو زمون مردم شماری په صحیح تعداد کې نه ده شوې ده چې څومره زمونږ په کار وا. نو په هغه باندې مطلب ډېر خبرې شوې وي، هغه هم راسره منلې وي، خو اوس حکومت چونکی د فاشیست ټایپ حکومت راغلی دی چې هغه د یو خبرې چانه مګي تل څو کادو واجی شوې وي. په هر یونیورسيټي کې په د پښتونخوا د مو میډیکل کالجونو کې، انجینیرینګ یونیورسيټي نو کې، او د سنور خارونو کې چې دوی ته په مخصوصه کوټه وي، خو اوس دا غي کوټه په بنیاد اوس چې چونکه هغه وی وینا تاسو مرچي وي اوس کوټه خبره پکې ختم شي وي، نو د مریټ خبره کوي. نو موږ خو یو ورته وی چې یو چونکه کم شمار لیو دا غي په بنیاد باندې په موږ له تاسو کې کوټه راکوي او بل دا چې موږ فند نه شو کېږي، نو چې فند نه شو کېږي نو موږ به تعلیم کوو پس.
د هزاري یونیورسيټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال شبنی کړی دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نورې مسلې هم سره هواري کړي. بلخوا د هزاري یونیورسيټي ویان شاهد رباني مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي د 5% ځانګړي کوټې ترڅنګ په اوپن میرټ هم داخلي اغستې شي. نو موري سیاته کړه
مرد ډیسټریټس کې لیے 5% کوټه ہے نا
دا قبلی زیرو لپاره 5% کوټه ده. اوس د پسرلی کلاسونو لپاره داخلي کېدلی، نو د قبایلو زیاتره زده کوونکو د 5% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو. په هغه کې یوازې هغه زده کوونکو ته داخلي ورکړل شوې دي چې نمبر یې زیات وي. د قبلی زیرو د زده کوونکو شمیره زیاته ده، نو موږ ټول په دې 5% کوټه کې نشو داخله ولې، مونږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ، نو که نمبر مو ډیر وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13مه په یو رپورټ کې لیکلي چې د سینټ سیفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 13مه د غونډې پر مهال ویلي شوی چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو لپاره د شپږ دیرشو مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دغه خبرون چې تاسو یې ذکر واورید د تاسو نن له مشال ریډیو نشرو سندره جادوګری خبرونه را روانه ده لګرو سبا تاسو ته نشر شي. خو یو رپورت ته ورزو د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوې تګلارې پر وړلو سره ویلي چې ډیر پامې اقتصادي امنیت ته اړولې ده. چارواکي د ریز لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپل امنیت او بهرنی او تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیه جامع پالیسی جوړه کړې ده. څېړونکي وایي د کاغذ په مخ خو دا تګلاره جامع ښکاري خو دا پکې نه ده واضح شوی چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باور کولو لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاري. همدارس پوښتنه کیږي چې حکومت به وکړی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي. په اړه د پامیر ساحل رپورټر
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022م زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلی چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنی امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنز ډیسکس کړي چې هغه دا ملي امنیت خبره ده، کاغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان چې دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دی چې کوم
د سویټزرلند د بازل پونتون په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې شپېته پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کوم د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د موږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې د پاره کدي وي سره موږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ او همدا لامل دی چې د پیسو لنډیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په سپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوری هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 13مه پارلمان ته د هغې مسوده تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخله پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ایز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له دغه ایپ څخه تاسو ګټه پورته کوئ شئ. دا فری وړیا ایپ ته تاسو کولی شئ چې په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ. موبایل فون کې چې تاسو انټرنیټ لرئ، سمارټ فون لرئ، نو دا ایپ د مشال ریډیو تاسو بیغمه ډاونلوډول شئ په اسانه طریقه باندې. اوس لسنی مې بجې کې دن کې راځي چې خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونې مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% له هغه وروسته کم شوی دی چې په تیر اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو. د هغه په نه د دې لویه وجه دا ده چې د افغانستان بینکونو سره نړیوال راکړه ورکړه نه کوي. د لادرک بلوچانو د مدل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مرستيال مشر ماما قبیر بلوچ د پاکستان حکومت غوښتنه کړي چې په زور غیب شوي کسان دې پیدا کړي. هغه د جنوري په 19 مشال رډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا په زرګونو کسان ویل شوي دي خو تر اوسه پورې عدالتونو ته نه دي حاضر کړي. د پاکستان پوز دریز لري چې غیب شوو کسان په زرګونه نه دي او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د مری د پیخي پترلو 15 چارواکي له دندو لري شوې دي. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې یو خبري غونډه کې وویل چې د طاقتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته یې دغه کسان له کاره ګوښه کړي چې د پنډې کمشنر او ډپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسان څخه 2 مړه شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او 3 کسان وژل شوي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله رسمي ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړي دي او د 4 کسانو پر ژوند سربېره 9 کسان زخمیان کړي دي. تر اوسه چا د دې بریدو جنوري نه منلې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په وایټ هاوس کې خبر اعلان ته وویل چې روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاته یې چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه پورې دغه فیصله نه وي کړې. هغه البته زیاته کړه چې که روس پر اوکراین پوځي برید وکړي د مسکو لپاره به لوی ناورین رامنځته کړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې اوس هم د وادي سره سم راځي. تاسو ته د سندرې جادوګری خپرونه درواورو. د خپرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باشا جوړي.
سړی مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړي. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي ادا کړې وه او خپل غږ یې داسې جوړ کړی و چې پر کلاسیکل سربېره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوي چې د هند په بېلابېلو ژبو کې یې شاوخوا 2000 سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفی د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي.
چھپو گے بھنور میں تو چھپنے بعد ہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا ہو رہے گا ملن یہ ہمارا ہو ہمارا تمہارا رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا
د سندرغاړي محمد رفي پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نوم کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 23 د حاجی علي محمد په کور کې وزیږید. رفي ماشوم و چې د خپل کلی دی او فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومې سیمه کې یوه سکاوا پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیکی موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 43 کالو په عمر کې په لاهور کې وویل. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړې زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی گوری نومې فلم لپاره یې سندره وویل.
شربت دیدار ایسے معشوق
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د هندی فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفی سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1940 سرختم زیږدیس کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شوه چې د موسیقار ناشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1950 زیږدیس کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نورجهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یې وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې. محمد رفی د وخت له نومیالو فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
ساج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے ساج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے سن
دا محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلې. دی وايي محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټ انفرادیت دا وی چې دا آواز هم په درو سبټایټل کې په بیس کې آگا غد کڑ دے گئے سویرے دن ہم پتہ لگے کہ ہم مدرسے دے تو بیا تو درمیانی سب تک کے لگے ان ہم اور تو پچ کے لگے ہم بڑی یو آسان مثال ہو دنیا کے رکھوالے سن در دے برے میرے نالے دادا سے وہ ایٹم دے پدے کہ آگا بالکل بیش کے ہم لگے آئی بیا دا گینا بعد آگا سیرا میں انٹر کی کمی نہ دے رہے بیا تو بارے بانے جی اور آواز بالکل پگے بانے الاڑی تو پیو نوٹ بانے الاڑو یا کرنی باندھی اور میں سائلنٹ کی ہو نہ آواز کی ہو نہ سر کے سے کمی راضی مدرسے کے دا یو خاصیت ہو چاہے وہ بالکل سچویشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کولو لکه هغه ٹریجیڈی سانگز ویل دی یا رومانٹک سانگز ویل دی نن په هر یو غانې کې دا هغه هغه کم دینه هغه تاثر پکې بالکل نمایاں دی
بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہوا راگ نگاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے लगा इन गोरे हाथों में उतर आ ए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिल पर है चला जाए ना शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځانته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
کله محمد رفیع راغی نو د ټون او د غږ چې کوم نه بالکل یو فرق مختلف د سایګل یا د مکیش جی د آوازونو چې کوم نه د دې زیات تاثر په پوزه کې راځي د پوزه یا غږ چې ورته موږ وایو خو چې کله محمد رفیع راغی نو د آواز چې کوم نه داسې چې هغه د تالو او د پوزه په مابین کې وو دا د موسیقي خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې ریښې به تالو او یو شی به پوزه وي بل دا چې د غږ ډیر کلا او د آواز چې کوم نه هغه میدانی آواز وو نو د مکیش یا د کے ال سیګل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماته دل ډیر ګران کارو خو چونکې چې کله بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ د خلکو تور کلا او گانا بد کولا دا نور څنګه غاړي چې دینو زدي اوازونه چې کوم دي نه غاړي لمټو د محدود یو خاص رینج کې دی ویلي خو چې رفیع اواز چې کوم نه هغه میدانی اواز او یو کلا او اواز او دا غنه بعد چې کوم نه بیا په برې ظاهر کې دا هم دومره استبلش یو بین الاقوامي حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی تقریبا د هر جب خلک چې د کلا او اوازونو عادت هغې بیا محمد رفیع چې کوم دی هغې په خپل ذهن او په زړه کې ورته ځای ورکړی دی او د هغه عکاسي او د هغه تقلید یې کړی دی له اوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی و او ناروغه هم و نسبتا کمې سندرې وویلې بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبولې شوې نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و د 1970 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي
हुए हम जिन के लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर हमसे रहे ना
مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپین چبین کاله دل لای لای دل لای
ناری 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 نای 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 ناری 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 نای نای نای
لا 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 لا
ناری 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 نای نای نای
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
جوان خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده
حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خاله څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خاله څنګه 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 مرد دے انسان لفرختو نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا